رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، ستړي مشئ، شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ له آزاده رادیو ناوري د خبرې خپرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا مجرمینو ته په علني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه تنه او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو تن په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه شته کسان څوک او په کوم جرم تورن و څه ویلي نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې په یوې ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. په څلورو کلونو کې طالبانو لس تنه نارینه په افغانستان کې اعدام کړي دي. د همدغې اعدامونو ته په غبرګون کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه ښکاره سرغړونه ده. د دې اعدامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یوناما د دې سزا د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، پکې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تېر جمهوریت پخوانیو چارواکو ګډون کړی و. په ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 پورې وه. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې کړې دي. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هېواد د ناکامۍ لامل ګڼلی دی. د غزې په سویل کې د خان یونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي بریدونو له امله د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه هوایي بریدونه یوازې ښځې او ماشومان په نښه کوي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي او د حماس سره دوه میاشتنۍ اوربندې پای ته رسولی دی. اروپایي ټولنه او امریکا حماس وسله وال ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني او تمه ده چې د منځنۍ اسیا لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استوفو ویتسکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس رقچي سره وګوري. دغه امریکایي استازی له ایران سره د خبرو له پیل وړاندې ټینګار کړی دی چې د واشنگټن لومړنی دریځ د تهران د اټومي پروګرام ختمول دي، خو د هغه په ټکو د دې لپاره هم حل لارې شته چې دغه دواړه هېوادونه یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ دغه خبرې څو ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې پیل شي. لا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب اورېدلای شئ. په نیمروز، فراه او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته غبرګون ښودلی دی. دا چې دغه نړیوالو سازمانونو او افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یوه سړې خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دي. دا چې په دغې وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نور مطالعه به مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیاله. یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د 4 کسانو اعدامونه غندلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې دې سمدلاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه وارزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنا ککړ نه ورو.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د 4 کسانو تر اعدام وروسته یو شمیر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د اپریل په 12مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناکه نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بالاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لورې نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. یو شمیر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
په کار ده چې د حقوقي او شرعي احکامو مطابق په ټولنه کې د جرم ریښې وڅېړل سي، د هغه ریښو د منځه وړلو لپاره چې تر ډیره پورې علت اقتصادي دی د هغه د منځه وړلو لپاره کار وسي، تر څو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وي وجود ونه لري. بنا اند کریمینالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځه وړلو لپاره باید هغه څېړنې چې مخکې د جرم تر کولو وسي او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسي، نه باید چې یوازې په اعدام باندې اتکا وسي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی د طالبانو حکومت لخوا د داشان سزاو د ټاکلو د روڼوالي په اړه وویل
موږ په حقوقو کې یو شمېر موازین او ستاندردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کیږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهدو ته لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علنیتوب، خو دا معیارونه تر ډېره نه مراعت کیږي.
طالبانو له 2020 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي. سره له دې چې د طالبانو حکومت سره محکمه او سیمه ییزې ادارې دا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څېړنو او عدالت له مخې عملي کوي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران نه یې واردات په کلنی ډول درې نیم میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا دغې خونې د مدیره پلاوی غړي خان چنل کوزی ازادي راډیو ته وویل خو ګاونډي پاکستان نه بیا واردات ورځ په ورځ کمیږي. ښاغلی کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زیاترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمنګ واردات، او دا غي نه رسته زمنګا واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او ګاز تیر وړو، او زمنګا د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګا واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږ واردات شته ده خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت تم په خوا لرل وسته او 700 میلیونه ترټیټ شوی دي.
او د کوزیس د صادرات په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ویره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثر زراعتي دي او معدني دي، نو زراعتي صادرات زمنګ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. همدا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثر هندوستان ته ځي، او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی لټولو ګاونډي هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول هم څنګه سره روابط خدي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه عملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ماغه نه میوه لري. اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی د پیښې دولس چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولي وخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمامو شندرې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم گزارنو حلای چی ورن زوری کی
سمت پا گوند که یو کس و چی داگوی کورونه مشرانو دا نخو خواله چی مشمان تا باید وکسین ورکی نو بیا داگوی یو حلک دا پلی پنرغی بندی اختش ولو چی یو پخ بندی فلچ ولو او درو سو پوری هم داگوی نرغی تخا
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو دا خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جماعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدود کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ضدي او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کله ازادي راډیو ناوړي. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استمایا غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تیر جمهوریت یو شمېر پخواني افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په لومړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمارلي وو، خو په ټکو کې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. اوس مرزو د افغانستان د خبریالانو د مرکز هغه اندېښنې در سره شریکوو چې وایي طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولی دی.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خپرونو ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10مه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنیز څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې مېشت افغان خبریال او رسنیز څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازمي تول نه یوازې دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غټ خاموش کولو معنا ورکوي، په عین محل دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازمیتولو او لدې سره جوخ د آزادو او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد او د نیویارک په رجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله هم ورته دا مطرح کوي. وایي د طالبانو حکومت غواړي په داشان محدودیتونو سره په رسنیو د فعالیت کړې تنګه او تړل کېدو ته یې اړ کړي.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د هغوی په کارونو کې د نوي خنډونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دوه نیمو لسیزو کې په افغانستان کې وغوړېدل او پرمختګ یې وکړ او تر ډېره خپلواکې رسنۍ پاتې شوې وې. که تاسو تصویر ونه لري، د تلویزیون معنا نه لري، یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونو باندې تاسو تلویزیون نشئ چلولی، نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړي.
ښاغلی بیت الله تصویری رسنۍ د افغانستان د عامو خلکو لپاره ډېرې مهمې بولي، ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته ښه د پوهېدو وړ ده. نوموړی ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په 10مه نېټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هېواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی. په تېرو څه باندې درېو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش زغملای نو زکه آزاد رسانوی باندې محدودیتونه وضع کړل او رستر بلې دغه محدودیتونه په شمیر کې زیاتوالی راغی.
خود طالبان حکومت بیا تل دا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسانوی ملاتړ ته ژمن دي. د یادونه ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبان حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ ده هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم ورځو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامې پیل شوې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحۍ، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 500 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامې په پیلېدو سره به ځوانو ډاکترانو ته په خپله سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپله کړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال روډي ته ویل
پکتیا کې پکتیا ژوند کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 500 څانګو کې 500 بخښونو کې پرانیسته نن ترسره شوه چې په دې 500 بخښونو کې یو عمومي جراحي بخښ وو څنګه وه، یو داخله عمومي وه، یو د اطفالو داخله وه، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. موږ خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي.
دا پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې موږ همیشه د دې سره مخامخ وو ډیری ناروغان د موږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه موږ ریفر کول هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي له دې 500 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکترانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریه اطفال لرو، سیکرټري لرو، همدغسې یورالوجي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو په هغوی کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا نو دوی برخو کې هم دلته ابتدا وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یو لس زمخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکترانو په کې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالو ټولنو په ملاتړ په وروستیو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
د آزادی میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار شروع کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بیلابیلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زموږ سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمنی کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې هم تر دولسم صنف پورې عمل ته لوړ شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره دا شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه